به یکی از شنوندگان عزیز، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکام قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې بمباري د هغو نویو صلاحیتونو پر بنسټ شوې چې د امریکا پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې ده. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا قلمرو د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. ښاغلی نیکلسن پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې وایي تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته ونیولې. له دې خبرې سره چې د جګړې سیمې درې چنده زیاتې شوي دي زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات شوی وي، خو دوه یا درې چنده نه دی زیات شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري، یا تیښته یا سولې ته حاضرېدل او یا مرګ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکوي چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. ښاغلی ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچي امامتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې د افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. امامتو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یامامتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت د ښېګڼې پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دا ادعاوې رد کړې دي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل چې دا ادعاوې له دروغو ډکې دي. له دې یوه ورځ مخکې د عرب لیګ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د سعودي او ایران اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې د یمن ایران پلو شیعه وسلوالو د سعودي د پلازمینې ریاض پر لور یو توغندی وویشت، خو د سعودي پوځي ځواکونو شنډ کړ. خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې د لبنان سعودي پلوي صدراعظم سعد حریري پر ایران او حزب الله تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان له سعودي وغوښتل چې پر لبنان فشار ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم ملاتړ کوونکی رژیم بللی. ښاغلي ټرمپ د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل دا کار ځکه کیږي چې پیونګیانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران پراخ کړی دی. متحد ایالات نن شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالي کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسېدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباغ په ګډون په سیمه کې پر یو شمېر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته تر تګ مخکې ازربایجان ته تللی و. ارمنستان او ازربایجان له ډېرو کلونو راهیسې د ناګورنه قرباغ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې هوایي حملې د هغه نوي صلاحیت پر بنسټ شوي چې د امریکا متحدو ایالاتو پوځ ته ورکړل شوي دي. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. جنرال نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې پر وسلوالو طالبانو به داسې حملې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو ورستي بمی حمله ته په اشاره وویل هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس ورکړ شوی اغیزمن تمام شوی دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یکشنبه په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوی صلاحیت لمخې شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدرو موادو د تولید مرکزونه وسوالو طالبانو ته ډیر مهم دي او پر هغوی به د حمله جاری وساتي.
These new authorities give me the ability.
د نویو صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه شوای کولای. باید وایم چې دا اول وار و چې د هغه صلاحیت کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې په خوایې نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په واشنگټن کې خبرداران ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدرو موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکلسن وویل د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدرو موادو لشته لږه لس لابراتوار رونه شای ویجار شوی وی. جنرال نیکلسن څرګنده کړ چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅه کوي او د وسوالو طالبانو د شاته کولو لپاره دوه کاله مهلت ټاکلی دی. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمني لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړه شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنګ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تشتا وجل كدل يا سوليتا تياريدل دا نيكولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي وکال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږترلږه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسوال پیوري کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه صفر سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان ثبات سمندري امنیت تامینولای شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکیچ او له یو مخ پر ځوړ بشري امنیت سره مخ ده. د نېشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلی اکثر پناه غوښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر له لارې اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې په اتریش کې د یو لس کلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه یو لس کلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورځپاڼې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوې ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت ځکه زیات غځېدلی چې ویل کېږي افغانانو د کمزوري اقتصاد په سبب خپل هیواد پرېښی او د خپل هیواد پرېښودلو ته چا نه دي اړ ایستلي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنټ لوبې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېدې. د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لس اووریزو لوبو چې د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا او د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ جوړې شوې وې څلور ورځې دوام وکړ او د کونړ په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړکی وي او توپې ګونګړې لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلوموي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه دی مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنټ د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان ورونه چې کمی د ځای په ځای باندې ناست دي او د دې لپاره بیا یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه بې ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې زه انډیا ته تللی وم. ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینو تماشا کړې وه او یو څه اندازې بېثبت لرلنګ مې ردي نه اخیستی وو. نو بیا هماغه و چې ما د خپل وروسته دا د خپل نظرې شریکې کړل او د ما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وتوانېدلم چې هغې د ما ته یو څه پیسې راکړې چې ما دې را باندې وکړو. ما دغه ټورنمنټ په ننګرهار کې په لاره واچولو چې بې کې دوه درې ټیمونه موجود وو چې د مزار شریف نه مې هلکان راغوښتي وو. هغې سره ما کار کړی وو. په کونړ کې ما کار کړی وو. په ننګرهار کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل میچ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمین ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې ته ریډي هغه وته وایي چې زه ریډي یم او بیټم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمین ته هلته بیټسمین ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیزه څلوریزه راته وایي
له عملی نظره څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پوهیږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دی دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ما تاسو ته وویل چې دغه نابینیان دپاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی تاسو پوهیږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي
تر اوسه پورې په دغو لوبو کې چې وشوي تاسو په خپله هم لوبه کوئ څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کېږي دا راته تشریح کړئ
زمنګ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ د ګرد وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ لاس باندې منډه وهي دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې منګ دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه موهید چاپیریال چې کدو د دې نقشې وته منګ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کول چې خپل حرکت وکي او خپل ذهن او سوچ چې کنه لري په هغه موقعیت باندې کې دغه میدان چاپیریال چې نابینا د طبیعت د خلانه نه مایوسې دا وته موږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونه کې ساده د ختمیږي په دلته به ټول ریګل ته بل وېکټه ولاړ ده یعنی په لندو کې دغه څه ویل موږ دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینان دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روښانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډه وکړي او منډه استعداد هم لري
او څومره پیښیږي چې دوا نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي
یار ما خو چې د 2012 کال نه د لوبو کومه د خپل شاګردان د کوم کې دی بلزغه په دې خاطر ما مو ته مفتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان دی منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نه مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دی د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دی
زه خو د سې به چې د خطیز ولدیونو کې د نابینان د پاره د تخوایي او مو په هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سودن کمیټه په مالي ملاتړ باندې وی مخه ته وړم او شاګردان لرم سب سنټر لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر د ټول شاګردان د پاره ټولګي کې ما شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاره د سودن کمیټه په همکارۍ ور کړی دی او هغه د سرځامل تې مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نظر ته ته پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي اپنی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ما غوښتل یو شاګرد راو واسه مو دغه تیرا ولا مو لوبته چې میدان کې په منډو باندې راول سونه جنا په منډه ریلی شي هغه ته پوری زه چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لمر نابینا پیدا شوې دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوې دي
پوهیږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتی جوړ ورو دي کې اکثر چې دی ورو نه کرابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دې سيدي خو الله جل جلاله دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړ ټول دې سيان دي ورو
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشر دوستو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته راوبولم
د ازادۍ رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوه تنو ګټونکو سره مرکه اوري
تر ډیره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت غو پیش بیانوي دا کتاب دوه برخې لري خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي
تما نه غواړی چې زه خښم ز څنګه خښم تا په سخنوم تتلی تبینی ولوم
په پکتیا کې د معالی موسیقي له وسنی اله ته خبرې وو لاندې کایت که وختو نور مطالبم لرو پایله خبرونو کو همایون واد در تیره ونه فرنگی خبرو نراو روی.
د هنری او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اورېدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرینه استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلورویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابري خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډېر پخواني دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخواني دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډېرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغې د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی. هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده سوي. او دا ځکه سوي دي چې جلال اتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده سوې ده. جلال اتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل سوی دی چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی، افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدا د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوق العاده اثار ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د آثار او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکي په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به شو د داستان برخه ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده. نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبي څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدي ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تله شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدي خبرې اورو، او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدي صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاست، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاست چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده، یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوانی، که لوی، که سپین ږیری، که نارینه یې، که ښځه یې، خامخا هغه پرویاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زموږ وروستی ناول د بغدادي پیر په نوم باندې، دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه د لیکلو وخت یې راونونی و. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیمه لمریز کال د همت میاشت کې دغه چاپ شو، او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډېره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهي د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کوله، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهي را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او داسې څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول. دغسې یو داستان.
احمدي صاحب، په دې داستان کې د دغه جاسوس په ارتباط باندې چې کومې لیکنې سوې دي، د ده فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي. ډېر استفاده مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و، لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دي، هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض کړو په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې له عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. نو همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیا، پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایل نو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران وو. خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه ولا هلته به خلک خو ترافیک خلک و د تم تعویز دوه لپاره به ورته راتلل، هلته به خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی د به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل فلانه یې په خیر علی هغه نفر بایران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم کورما ده.
مننه تاسو ته مننه.
تلاش سے تصر کلے وہ اسٹڈی میں شی
سلام تاستا او د زادے ریڈیو ټول درنو ریدون کو تا
تلاش سے لک سنگ چھ مونگ وسم و ریدل چھ تاسی سکال د اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم تر لاسه کړي. لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه تر لاسه کړي؟ ستاسو په شعر کې څه داسي وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
ولاز خدا سي دقیق دوی هغه معیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاک د دوی معیارونو پر زبر فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکی به یلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلي یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنې څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخنه نه یخ پږي کینسی زله ګرمه نه اور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندون مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نو خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې ده. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نور محتویات ته پام نه کیدم یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینسې زله ګرمه نه اور تغاړ ور کړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی هغه د روان زمان هغه غناخوالین دی خستې دي لکه دا اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنی کیږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله دا لري چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړی وژل شوی خو آدمی به نور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ په خوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په دغه برخې کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکه یادی تورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډېره خو په عمومي ډول له هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دي د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی له ګیلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونه کې ویل خی دا مثلا دا سینه وی چې چا ورته پام چې څوک دی خلک مثلا مخ کې ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خو بدلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ول شهید شم پرې د چا غمور چې می دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما لپاره اړتیا لري زه هم چې دا سینه وی خبرې پوښي نه وی خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شیریق لري هغه وړي
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره مګر زموږ په ځوان شاعرانو یا په ځوان شیری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړ شي د روحیه تاسو څنګه
ولا د روحیه تر ډیره ښه ده اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه د هند لتا منګشکر چې ده هغه دل لپاره واده ونه کچې داغه په غږ باندې تاثیر راځي کچېر په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص لږ زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چار څنګه ارزوي
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه حادثه دا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولری یعنی که ز چری شل کال بادم پاندی رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه یعنی زب خپل لار روانه مخو ز هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې خپويږي نو د دل لپاره په کارم دار چې د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او د پدې کې متخصص شي کنه کوم دغه سی په شيري نو دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا عقل خو پاغلار خو د کوخخ و کی چیلارش
دغه وخت زموږ اوریدون کی ستاد شعر پتمای ک درد آباد راوخ لیو ل اغنه یو خپل غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعر هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوی شاعری راتوي
نو غزل ملکله داسې ده چې د بی وسه حد ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوما
ها دیر خواه
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تتلی تبینی ولی اوما
ها دیر
زه تا تا مخامخ ولارو مخاموش اوما تا پا هر توری داریدی تبینی ولی
اوما
او ترا سروی ده گرمی چا پیدی راکری وجود تران لاری زه ده شپی تبینی ولی اوما او تخه په مشي زنه شیا خپه نو مخو زما تلاشه زه خوږی تبینه ولا
خوږی تبینه ولا وا ډیر مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نن
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولن نقلونه راوړي زنه پیغام چې په نقلونو کې به د مینې په اړه کې څه راغلي وي خدای او شاعر او مسره داسې وچه مینه دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتيږي وغ بشو وغمې ته
مینه او وخت زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل په دې مینس کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه اوبه وار په وار راوختلې تاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل یوازې مینه وچی تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نشو مینی دمرستی په تما سترګې وغړولې. تر نورو ړومبې شتمنی په نظر ورغله چې په لویې بیړۍ کې سفر وا او دې ته نږدې تیرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې وې پېژنې. پوهیانه ورته وویل دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت؟ وخت څنګه را سره مرسته وکړه؟ پوهی ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمنې یې ورته وویل سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګرو وویل موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل عجیبه ده، ولې؟ دا یو بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل بری به را وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې. ورته راغله، ویې ویل زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښي او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمندي وای له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوی. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي. دراټولېدل کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه و نه کړي. لری نه ده چې په پکتیا کې د دې څنګ ټګر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوار بللی زد کوم دا زندگی بللی
پکتیا پکچا محلی سندرغاړي له حکومت ګلمن دی وای یغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي. خو په خبره بیا مولسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پام لرنه وکي او ستونزې هواري کی دوی به خپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او کدی اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقي برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقي ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم پخپل اسد رحمان رحمانی دی گردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوی اوسید اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سه مقصد اغه هنرمندان سه کوم اطلاعات او فرهنګ غم لري سوی دی او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړی. مګ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داد سه مقصد هنرمندان به تخپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي دګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل رنگ ژوندۍ ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي. خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. دا پکتیا پرنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري. خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مالی د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دغه برکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې کوم په هغه اصله موسیقی کې وو. نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه. دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ پکې او زمونږ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دی او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو، جشنونو، ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
خالدہ
سرایت کم ستا خایست در سری میوان وخدی بالک در سری میوان وخدی شنالاری کا گاوا گشوا دی پتیا بغرا پرشوا دی پتیا بغرا پرشوا نغمی ورکا دا پینزو ورکی لیلا پشنو خالو ورکی لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ باجو شیسا گاری سارگ باجو شیسا گاری ندی وینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شورم